درې بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې د افغان سولې په تړاو بحث پکې لرو. خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له عصمت څاروان نه اورو.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د زیمبابوې په وړاندې په ټیسټ لوبه کې دو افغان لوبغاړو سلیزه پوره کړي دي. او د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د یو تریلیون او نه سوه میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقې کړې او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې کانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د کانونو استخراج او پروسس برېښنا ته اړتیا لري، نو د انرژۍ د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانکزي او حشمت الله شهیدي سلیزي پوره کړي دي. افغانستان لومړۍ ټیسټ لوبه پر زیمبابوې بایللې وه، خو په روانه ټیسټ لوبه کې برلاسه ښکاري. پرون د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغانستان درې لوبغاړي وسوځېدل. ټاکل شوی ده چې افغانستان او زیمبابوې درې شل اووره سیالۍ هم وکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوي وې. تېر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خپرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکنیو ډولونو په سلو کې څلور شپېته وژونکی دی. د کورونا دا ډول اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خپور شوی او له دې وایرس سره مبارزه یې سخته کړې ده. د بریتانیا حکومت هم په جنوري کې د یوې جلا څېړنې پر اساس ویلي و چې د پخوانیو ډولونو په پرتله پر دغه متحرک ډول کورونا وایرس د مړینې خطر لږ تر لږه په سلو کې څلوېښت ډېر دی. د بریتانیا د اکستر پوهنتون له لوري د وروستۍ څېړنې پایلې د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا په طبي ژورنال یا BMG کې خپرې شوې. څېړونکو له اکتوبر څخه تر جنوري پورې په کورونا د کابو 55,000 اخته کسانو حالت څارلی دی. ویل شوي چې دې کسانو چې 28 ورځې څارل شوي په بېلوبېلو عمرونو او توکمونو او قومونو پورې تړاو درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم دوه نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتېږي. د امریکا دا مخالفت شاید متحده ایالاتو او جرمنی اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمنی د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1,900,000,000,000 مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره یې سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب به چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر $1,400 ترلاسه کړي او دغه راز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیې او ترکیې کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریز نه دی روښانه کړی. په دې ترڅ کې پرون ولسمشر اشرف غنی له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په کابل کې غونډه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې چې په چهار چنار ماڼۍ کې وشوه د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم حضور درلود. د هیواد د عمومي امنیتي وضعیت د شوالي، ملي اجماع پر پیاوړتیا او د مشورتي غونډو پر دوام ټینګار وشو. د دې غونډې په اړه د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د ماسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. طالبان هم وایي چې تر اوسه د ماسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د دې ډلې ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او ترکیې په غونډو کې د ګډون پر موضوع څېړنه روانه ده او وروسته به خپل دریځ په دې ارتباط روښانه کړي. د ترکیې د غونډې وړاندیز د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تېرې اونۍ په طرحه کې وشو چې د راپورونو له مخې تمه ده راتلونکې نه بله اونۍ د بلې اونۍ په آخره کې دا غونډه وشي. البته داسې راپورونه هم شته چې ممکن اپریل ته دا غونډه وځنډي شي. دلته په بحث کې مو د ګډون لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ته بلنه ورکړې ده. همدارس له پاکستان د سکایپ له لارې د طالبانو تحریک ته نشدې عزیز مومن په خبرونه کې را سره ملګری دي. له میلمنو ته شرغلاست وایم او لومړی به ورشم حاجي صاحب دین محمد ته. حاجي صاحب پرون له ولسمشر اشرف غني سره په غونډه کې د ترکیه او روسیې د غونډو په اړه څه وویل شو؟
ولسمشر صاحب ډیر ښه السلام علیکم. متاسفانه چې په دې غونډه کې موږ خپل تشریح د موجودیت نه درلود او دوی هم تر اوسه پورې د مصالې شورا مشر خپلته وو حاضر وو او نو لکه چې په کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی هغې دقیق معلومات نه لرم.
حاجي صاحب د همدې دوو غونډو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس څه دی تر اوسه پورې روښانه شوی؟
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي او البته د اداري مجلس هغوی پرون ورباندې غونډه کړې وه او دا یې تجزیه کوله او کتلی او کوم مثبت او منفي پوینټونه دا ور پکې دا کول د هغې مجلس دپاره تیاروله چې هغوی ته یو بیا یو اسانه د تحلیل او تجزیه د طرحې پیسه کې ورکړي. نو دا کار روان دی خو دا خپله غونډه چې دا د یا هفتې یکشنبې په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
خالي باندې خلاصه روانو نهایي شي ونه دي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله په کې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. خو البته دومره عجله نه چې بیخي کار خراب کی، نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی، او همداسې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو، او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي، او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
مننه حاجي صاحب. ور به شو ښاغلی مومند ته. مومند صاحب، حاجي صاحب دین محمد وایي چې مناسب اندازه تیزوالی پکار دی. تاسو چې د طالبانو تحریک ته نږدې یاست، څه فکر کوئ چې څومره تیزوالی د سولې له خاطر پکار دی چې باید څه وشي؟
مننه شبر صاحب، تاسو او حاجي صاحب ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. رښتیا هم د سولې د روغې او د ثبات په برخه کې هڅې پکار دي، که په سرعت وي او که په تدریج ډول باندې، خو مطلقا چې په دغه برخه کې هڅې روانې دي. د افغانانو غوښتنه هم ده، ضرورت هم ده، او باید وشي. او عیب او ستونزه هغلته ده چې بالکل د هڅې ودرېږي. نو زما په فکر باندې که هڅې تیزی وي او که تدریجي وي، دا ټول دواړه لازمي دي او مناسب دي، دا باید ترسره شي.
مومند صاحب، پخوا طالبان د ماسکو په غونډو کې برخه اخیستې وه، او تقریبا په ټولو غونډو کې دوی ګډون کړی و. دا پلات څنګه دوی په خپل پلاوی واسطه؟
که څه هم د طالبانو خو رسمي غبرګون په دې اړه نه درغلی، لکه تاسو ویل، خو داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان به د ترکیې او د مسکو په غونډو کې چې هغه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یا د بین الافغاني مذاکراتو سره د مرستې په اړه په مخه جوړیږي، نو ممکن هغوی ګډون پکې وکړي، ځکه دا یو ښه فرصت ده، او ممکن هلته د تفاهم یو نوی باب هم پرانیستل شي. د ما داسې اټکل ده چې دوی به برخه پکې واخلي.
مننه مومند صاحب. د افغانستان په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي، او البته په امریکا کې د اوهایو پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز د رئیس علم پایند نظر له تاسو سره شریکوم. بیا په دې ارتباط حاجي صاحب ستاسو نظر هم واخلم، او د مومند صاحب هم.
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لنجه باندې تحقیق کوي، چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتنه چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي، او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته، نه د هغو عضویت نشته په دې کې، نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي، او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسان پکې شامل وي، د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا اوه پنځوس مسلمان ممالک دي، د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې دا د ټولو خواو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي، دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بله، حاجي صاحب دین محمد، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه خو به دومره وایم چې دغه بهیر چې تر اوسه پورې په دوحې کې و، دا په صحیح طریقه باندې روان و، او البته دا هم یو نظر دی چې افغانان په خپلو کې کښېني او خپلو سره خبرې وکړي، او دوی په مسایلو باندې ځان سره پوه کړي، او د نورو برادیو پکې لاس نه وي. خو البته کله کله دا به د اسانچارۍ لپاره یا د د نږدې ارتباط دپاره داسې په کار وي چې یو څوک وي چې هغه دغه اسانچاري وکړي، نو دا دلته خو چې وم غالبا د ملکونو ټول نمایندګان دلته په دوحه کې وو، خو البته مذاکراتو کې مستقیم نه وو، خو په دوحه کې د موجودیت درلوده، او وخت په وخت مسایلو نه خبرېدل، او دا غالبا چې د یو چا په لاس کې کنټرول نه وه. اوس هم هماغه خلک دي چې لکه خلیلزاد دی، او د امریکا حکومت دی، او دا نور چین او روس دوی دا اوس یو مجلس په مسکو کې کوي. نو دې مطلب هم دا دی چې لکه نړیوال د دې خبرې سره ملاتړ کوي، او بیا تر څو پورې چې په دغه کې غونډه کېږي په انقرې کې یا په ترکیې کې غونډه کېږي، هغه لپاره شرایط برابر شي.
حاجی صاحب دلته پښتنه دا ولا چې د پایان صاحب د وړاندیز په ارتباط چې نور هیوادونه هم له پاکستان او له ایران پرته په دې خبرو کې شریک شي، فکر نه کوي که چېرته ډیر هیوادونه د افغان سولې په ارتباط په غونډه کې برخه واخلي دا هیوادونه په خپلو منځونو کې هم ستونزې سره لري، موضوع به ډیره ستونزمنه نه کړي؟
کله مونږ یو دوه کاله مخکې په مسکو کې یو کانفرنس درلوده، دولس ملکونه د شاوخوا د خصوصا د منځنۍ آسیا او د هند او پاکستان او ایران او روسیه دا ملکونه وو. نو هلته مونږ دا خواهش ورنه وکړه چې ډېره به ښه وي چې دغه منطقوي رقابتونه نه د افغانستان مسله د جدا وڅېړل شي او جدا ورباندې فکر وشي، دپاره د دې چې افغانان ډېر تکه تکه شوي دي او نور صحیح ده چې ملکونه به خپل منځو کې رقابتونه لري خو دا موضوع د هغو نه جدا وي. نو اوس هم زه یقین لرم چې دا د اطراف د قضیې چې دي دوی ټول دا غواړي چې د افغانستان یو مستقل افغانستان او د افغانستان ستونزې د افغانستان دپاره قربانې فکر وشي او حل لارې ولټول شي چې ګټې افغانانو ته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې بیا ګټې نړیوالو ته سیمو ته پورې تم رسیږي.
مننه حاجی صاحب. مومن صاحب تاسو څه نظر لري د افغانستان په سوله کې د هیوادونو شمیر که زیات شي بهتره ده او کنه را محدود شي؟
د ما په فکر باندې لکه حاجی صاحب چې خبر وکړله څنګه څو خو دغه مسایل راغونډ شوي هم دي، دلته د دوه تړون لاسلیک سو بیا لغه نه وروسته هغه کې خارجي بعد او په هغه برخه کې هم ډیر کار وسو، د خارجي خو او د وتلو هغه محلویش هم بکې تین سو ډیری فوجیان وتل بندیان خلاصول په دې مورید کې، دغه راز د جنگونو هغه کچه هم څنګه ټیټه سو د تیرو کلونو په نسبت باندې، او په داخلي بعد کې هم بین الافغاني خبرې شروع شولې، طالبان او مخالف جهاد سره کېناستل، یو د بل په نبض باندې پوسول، یو د بل په مزاج سره پوسول، تخنیکی ټیمونه سره یو طرز عمل باندې اتفاق وکړو. د ما په فکر باندې ډیر مهمه خبره دا ده چې دغه سلسله د طالبانو او د افغانانو تر مابینځ د بین الافغاني خبرو دغه بهیر ده، دا باید چټک شي. او دا که اوس د ډیرو هیوادونو په غو کې د شرکت خبره راځي، بیا په دغه کې طبعا د هیوادونو مصالح راځي، د هیوادونو اهداف پکې راځي، نو بیا دلته د ګټې په ځای باندې ستونزې را ایجادیږي او دغه خبره ډیره درازیږي. نو د ما په فکر باندې د افغانانو په خپل مابین کې او یا که ډیره غوي اړتیاوي د افغانستان دغه مهمو گاوندونو حضور په دې کې کوي، په دې کې خلاصه شي، دا ماته به تر خبره ښکاري.
مومن صاحب دلته بیا بل خبر هم ده، کچیرته محدود هیوادونه په کرایه یو ځای شي، یوازې د افغانستان گاوندیان به گاوندیان له افغانستان سره ستونزې لري، ایران دی او بوست مشکل لري، پاکستان د سرحد په سر له افغانستان سره تاریخي مشکل لري، او خصوصا د دوه هیوادونه چین ځینې خپل اندیشنې لري چې د هند نفوذ مخه باید ونیسي، دغه مشکلات په بیا څنګه حل کیږي که چیرته نور هیوادونه نه وي؟
او دغه ستونزه خوستاله که تاسو ورته اشاره وکړه، خو ما خپل برداشت ده چې افغانانو خپل دغه خپل منځي دغه ناشتي او د بهیر سي شروع شوی، دا باید نیمګړی نور پاتنې شي، کومې بهانه او پلمې شي هغه باید لمنځه لاړې شي. او طبعا چې په دې کې هیوادونه ډیریږي نو په دې کې مسایل هم نور زیاتېږي. ما عرض وکړ که چیرته د امکان په صورت کې ځینې گاونډي هیوادونه چې دغو له اثر نه انکار نه شي کېدلی، نو هغوی که په دغه مورد کې وي نو یو څه هغه لري توجه کېدای شي، داسې اوس دغه ساحه نور هم پراخه شي، نو دا بحث او مسایل به نور هم زیات شي.
مننه مومن صاحب. د ازادي په څپو کې پروګرام اوري، په دې پروګرام کې د افغان سولې په ارتباط بحث لرو، د خپرونې میلمانه مو دي حاجی صاحب دین محمد او عزیز مومند. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم: 0909 203 1540، بل شمیره مو ده 0972 225.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکو د ټلیفون پلان کرا سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
وعلیکم السلام،
خیر جوړه، مانا سلامت شیبریم او مهرباني خپل پوښتنه وکړئ. لطفا
احمد شیبر صاحب، مننه. او بس مننه احمد شیبر صاحب، ما د دې صاحب محمد صاحب پوښتنه ده چې ولې دا د دوهته وینت ولې درناوی نه کوي؟ یو خو بل خو په تلمو سره جنگ کلار وري او هغه کومه ماده چې تاسو سړي دې تر ما باندې هغه انزال سړي دې لا سکسي دې اسلام نه پر داس کې هغه هم یوازې امریکا ته ضرورت پک شوې
بلا ریزن کی تمخ ظریف سپوت پروگرام دے تاسو پلین کی اس مہربانی ہوگی مہربانی ہوگی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مہربانی
خیر وسته مننه ز عبد المنان عجل هلمند ولایتنا د نلمنوت خو نه لمړی پښتنه دغه د آیا د غوند د دوه هڅه ولې ترکیه ته واوستله او یو لن نظر نرم.
مهرباني
ز خپل نظر باندې پټر کوم کچيري ولسمتر اشرف غني صاحب دغه طرف ته د ورنه کې ورسره وینم یا طالبان لږ ورسره ومني. زه فکر کوم چې د امریکا د حکومت سره اړیکې ترنګلې سي او په خپل موده کې دی وځي. السلام علیکم.
مننه بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروګرام دی.
بل شبر صاحب سره دی ځواک یم د خوش ولایت دلپرینا.
مهرباني ځواک صاحب.
شبر صاحب ما غوښتنه مېلمانا اول سلامونه ورته وړاندې کوم. بعد له سلامه دا غوښتنه ده چې زه خو داسې وایم په دا سولې پاکړه چې کومه چې افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غني کومه غوښتنه لري ټول ولس ټول سیاسون باید د هغه نه ملاتړ وکړو او هغه چې کومه غوښتنه وکړه په هغه هغه وکړو. سوله ورسره وکړو طالبانو سره د اشرف غني چې کومه خبره کوي دا د افغانستان د ولس په پیدا ده.
بله مننه ځواک صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوک پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شهزاد میخان، خبرې کوم مسؤلین
مهرباني
د محترم محمد صاحب نه یو دی چې سر دی محمد صاحب نه د محمد صاحب مخکې ذکر وکړ چې دا د ګاونډیان کچېری کې برخه واخلي دی اول کې خو مومن صاحب افغانان د خپل واک اختیار نه دي، افغانان د نورو په اشارو چلیږي او دوی چې دا ګاونډیان د خپل مشکلاتو نه د افغانان خلاص نه کی ذکر نه کوم چې دوی خلاص وي. دا یو ستر هغه ده چې ګاونډیان کې کینی په دغه خبرو کې او بل دین محمد صاحب دا خبر وکړه چې مثال دا حکومت چې دا په دې باره کې همیشه دوی غوښتنه کړې د افغانانو په خوښه باندې دین محمد صاحب تاسو که فکر وکړئ دا تېر حکومت څنګه تېر شوي کمونستان تېر شو ډیموکراتان ورنه په هغه کې تاسو وایي دغو حکومتونو کومه هغه نتیجه ورنه کړه. دغه خلک داسې یو د امن حکومت یې رامنځته نه کړ. که چېرې کې تاسو دوی ته دغه حکومت ته دغه یو نظر پېښ کړئ چې مهرباني وکړئ یا خپلې پېټي یا خپلې پانډې مخلې واپس ونسئ یورپ ته امریکا ته. دا خلک یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانانو په خوښه وي، د افغانانو د دغو پردیو مزدورانو نه خلاص شي، د دغې اشغال نه خلاص شي. دې ورته نظر ورکړئ.
مننه مننه. تر هغه مخکې په افغانستان کې متاسفانه جګړې ډېرې زیاتې وي. یو بل اوریدونکی ما خلو، ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلې زموږ سلامونه نه کې احترامات سره واسه تاسو ته تاسو ملمنو ته نه کې هله احترامات وړاندې کوم. ریحان افغاني مد سین غر نه د ننګرهار ولایت.
مهرباني.
خبره خدا چې دا یو کال د دوی د صلح وشو، یو کال مکمل وشو چې دا په صلح کې روان دي. خدا خبره د سیکرټیشن موږ د ښکار ذکر چې سیکرټیشن ذکر دا د حکومت داخل کې هم جنجال شته. د حکومت داخل کې دا کړي شته چې هغه نو غواړي چې دا رسول مستر شي. دا رسول چې راځي نو په جنګ نه کې نه راځي ځکه چې یو دریمګړی وسره مخې وزلنگا په دړه جانب کې درمګړې نشته کو درمګړې ته کې پیدا شونه دا سوله کې په خامخه کې او بل خبره دا چې دلته په افغانستان کې دوی دغه حکومت چې کوم دی دغه خپلو کې په جنجال د حکمت یاسب یو رقم خبره کوي، عطا محمد نور بل رقم خبره کوي، عبدالله عبدالله بل رقم خبره کوي، او همداسې دا نور کوم مشتان چې دا نورې خبرې کوي. دغه خپلو کې اختلاف دی، زمونږ د ولس دغه یو تشویش دی، دغه ولس تشویش دغه دی چې چېرته دغه افغانستان دغه امریکا او پاکستان جمع ایران روسیا او دغه نور سیمه ییز هېوادونه چې کوم دي، دوی چېرته افغانستان د تجزیه خبره خو به نه کړه، که په تجزیه خبره وشي نو افغانستان به بد وضعیت سره مخ نه شي. ډېره مننه تاسو.
مننه. وربشو میلمنو ته حاجی سیف الدین محمد اوریدونکو په د دې سوالونو په برخه کې کپلانډو خپل نظر څرګند کړي.
زغاول خو به دا خبره وکړم ورور چې خبره وکړه چې تړون ته ولې پام نه کیږي او هغه باندې عمل نه کیږي، نو دا خو زه دې باره کې ځکه څنګه څنګه ویلای چې دا تړون په منځ امریکایانو او طالبانو کې څه دی او هغه چې په دې موضوع باندې چې ژمنې کړي دي په ژمنو دې عمل وشي، او دا ځکه چې په ژمنو عمل وشي نو دا ښکاره خبره ده چې اعتماد هم په دې کې زیاتېږي. خدا اوس موږ ټول د تړون د ټولو اجزاو نه خبر نه یو، اوس په دې باندې بحث نه شو کولای. دا بله خبره کړي چې که اشرف غنی همکاري ونه کړي او روابط خراب شي او امریکا به ووځي، نو زه یقین لرم چې دا به داسې یو حالت وي چې ډېر خراب حالت به وي او وطن به بیا د یو کورنۍ جګړې ته ورننوځي. او موږ دا غواړو چې امریکا هم په دې باندې فکر وکړي او حکومت هم فکر وکړي نړیوال ټول، چې داسې یو حل چې نور د جګړې حالت د منځه لاړ شي او اختلافات به وي او اختلافات د تفاهم د لارې نه د میز په سر باندې هلته حل شي. او بل خبره دا ده چې وایي چې دا ګاونډیان کینی که کینی، ګاونډیانو سره خو ګاونډی داسې یو څه دی چې وایي وای نه مور پلار د سړی په خپل خوخه دی او نه ګاونډی د سړی په خپل خوخه دی، نو هغه سره په صورت باندې بچ دی هغه سره یو خط عمل ولري. او دې چې ګاونډیان داسې وي چې دیني په دیني مسلو اختلاف لري، در سره په پوله په چاپلم چې شریک کوي اختلافات منځ کې، خو اوس هغه لوی مسله چې دا د مسله د امن ده چې دا داسې مسله ده چې موږ افغانانو ورته ضرورت لري، پاکستان هم ورته ضرورت لري او نور شاوخوا ګاونډیان هم ضرورت لري، نو دا د امن د ضرورت او هغه چې د امن سره په اوس په دې سیمه کې لګم ده، په دې سیمه کې کرونا هم پسې راغله نور څه راغله، نو دې لپاره ښه خبره دا ده چې موږ د امن ته ترجیح ورکو او نور اختلافات ځینې چې اختلافاتونه تیر شو. خو دا مهم چې مهم ټکی دی، په دې مهم ټکو باندې موږ د پاکستان سره خپل بحث او خبره ولرو او د ایران دی که نور ملکونه دي او حتی که لوی ګاونډیان دي او یا مثلا لوی قدرتونه دي، د ټولو سره باید تفاهم وي چې داسې وي چې افغانستان داسې یو نظام په دې کې وي چې هیچا ورنه ډار نه وي، لکه داسې نه وي چې یوازې د امریکا طرفداري او روسان او چینایان مخالفت وکړي یا د چینایان او روسانو طرفداري او دلته بیا د نور ملکونو مخالفت وکړي. یعنی یو مستقل افغانستان چې د ټولو ګاونډیانو سره د لریو نږدې سره ښه روابط ولري او د خپل خلکو د ولګې تندې د امن د سولې د ابرو د عزت دې خبرې غوښمو کی.
بله مهرباني
بخنه غوړم چې خو لکه دا نور سوالونه د شو چې ا د ویلو چې کنه چې کدا د حکومتونو کوم نتیجه ور نه کړه کنه، نو د افغانانو په خوخه خو دا طبي خبره ده چې اوس چې کدا سولې مجلس کیږي بیا د سولې مجلس کې دا په نظام باندې خبره کیږي او بیا د نظام طبي خبره ده چې په هر صورت کې باید داسې یو نظام وي چې د خلکو په خوخه ای او د خلکو په رایه ای د خلکو په نظر ای، نو د دې لپاره به دا کوشش وکړي چې داسې یو 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 د دې سولې کې داسې یو نظام ترلاسه او دا چې لکه ځینې خلک ځینې کړي چې هغه سولې نه غواړي، نو دا خو د افغانستان قاطع اکثریت زیات یعنی په داخله
پتر کې نه 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 زیات درته وایم چې دا ټول د جنگ باندې بل سوله او امن او دا غواړي چې ورونه د نور د یو د بل ګریوان نه لاس وباسي او د ټوپک په ذریعه نه د خبرو په ذریعه د خپل مسلې سره حل کړي. او نو د دې لپاره بیا دا بل خبره چې تجزیه خبره وه، دا پخوانه هم دې کې داسې لاس وهل کېږي، داسې کوشش دی، خو زه یقین لرم چې همداسې افغانان که دلته یو که مثلا په طالبانو کې دي که په هر ځای کې افغان دی، هغه دا د افغانستان یووالی غواړي او دا به یو داسې یو شی وي چې تجزیه د مخنیوي دپاره او د یو داسې افغانستان دپاره چې ټول خپل ځان پکې وګوري او ټول په هغه کې شامل وي، نو بیا سره تجزیه ته حاجت نه وي، ځکه چې هر څوک په دې حکومت کې دی، په دې حکومت کې رایا شته، نظر شته او د دې خپل ځان پکې ګوري او خپل عقیده او نظریه پکې ده، ځکه د افغانستان اکثریت ټول اسلامي نظام باندې ټول سره موافق دي. نو په دې وجه باندې دا به په شریکه باندې دا کوشش کیږي چې افغانستان د تجزیه مخه ونیول شي. البته د دښمنان به چې دا کوشش وکړي خو باید ټول ورته بیدار وي.
مننه جیسب. عزیز صاحب مومند، تاسو په پاکستان کې اوسئ او د پاکستان رسنۍ هم د افغانستان د پیښو په ارتباط په منظم ډول باندې خبرونه کوي. د پاکستان نظر څه دی د دې وروستیو تحولاتو په ارتباط چې د افغان سولې په تړاو باندې رامنځته شوي؟
د څه په دقیق ډول خو ما دا نه دي مطالعه کړي دي پاکستان مطبوعاتو په دغه، ځکه پاکستان خو په دې اړه باندې خپل نظر او خپل سوچ او خپل فکر و دي. ما عمومي برداشت دا چې اوس که پاکستان د کنور گاونډي هیوادونه دي، دوی ټول غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، امن دي دوی په ګټه هم ده، د دوی په ثبات هم ده. او لټول روش کوم مهمه ده چې دغه دي دوی کوم تړون چې لاسلیک شو په دې کې د پاکستان ګډون زیاتره گاونډي هیوادونو هغه تایید کړ د غیر مسمیرو باندې. نو د زیاتره د دوه گاونډي هیوادونو د سیمې د هیوادونو حتی د لوی قوتونو فکر سوچ دا چې دغه د دوه تړون چې په هر قیمت باید دغه په دایره باندې د کار په مخ لاړ شي، او هغه خارجي بود چې څومره کامیاب وو دغه چې داخلي بود هم باید کامیاب شي، افغانان په خپل مابین کې د تفاهم مرحله په کامیابی سره سرته ورسي.
د دې دوه تړون چې د مومن صاحب لدی د دې ځینې برخې ګونګې دي، یعنی له خلکو سره نه دي شریکې شوي، له رسنیو سره ورکې دي. د افغانستان حکومت چې څنګه ورته ګورو راپورونو ته یو څه د شک په سترګه ورته ګوري، او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هم ویلي دي چې بیا کتنه ورته کوو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شاغل بلینکن د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتېدو یا هم استولو په اړه روسي پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای ته رسیدو له خاطره د بیا هم دا ویلي چې د امریکا دریځ روښانه دی. دغه څه شکوک او شبهات شته، په کچیرته په دې تړون کې ځینې تغییرات راځي بیا به څه کیږي؟
د ما په فکر باندې لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د نوي حکومت پر راتګ باندې د کابل ادارې هم تدیر کمپاین وچلاو او په مسلسل ډول غوښتنې وکړې چې تاسو باید په دغه تړون باندې له سره غور وکړي. نو بیا د امریکا د نوي حکومت هم ځینې چارواکو په فردي لحاظ باندې یا په شخصي لحاظ باندې یا ځینې سپارښتنې وې چې هغوی وایي چې موږ په دغه تړون باندې غور کوو. فکر کوم دوی اوس کافي وخت تېر سوی دا تړون به مطالعه کړي. دا تړون چې لډیر اوږدو بحثونو لډیر اوږدو کړاوونو وروسته د طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین لاسلیک شو، نو فکر نه کوم چې داسې مبهم ټکي د پاتې وي چې هغه یا افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغه واقعا سوله او امن ثبات غواړي او له دغه روان بحرانو ناورینونو د وتو حل غواړي، نو هغوی دې په دې باندې داسې مشخص اعتراض ولري. همدارنګه د امریکا لپاره هم دا یو بهترین چانس ده، دلته یې اوږده جګړه وکړه، له زیانونو ورته واوښتل، له دې نه بله بدیله لاره هم نه لري. نو د ما فکر باندې داسې مبهم ټکي چې هغه امریکا اوښکه په اندېښنه کې وي او یا هغه افغانان چې سولې او امن ته تږي دي، دغه څه ټکي ما ته نه پکې ښکاري.
مننه مومن صاحب. البته د امریکا حکومت ویلي دي چې بیا کتنه ورته کوي. د سیاسي چارو کتونکو ذاکر جلالي له پاکستان په د ټلیفون لار را سره ملګری شو. جلالي صاحب خبرونه ته شرغلی بحث مو په پیل کې نیو اوریدلې د افغان سولې په تړاو خبرې کوو. ستاسو په نظر جلالي صاحب د افغانستان د سولې د غدوی غونډې را روانې دي، تمه ده چې یو په ماسکو کې راتلونکې اونۍ وشي او بل یو احتمالا په ترکیه کې وشي، د هغه وخت لا ډیر دقیق معلوم نه دی. دغو غونډو ته څومره تمه شته چې د افغانستان د سولې مسله به پکې یو څه دا بهیر به ګړندی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه، سلام تاسو ته، د خبرونې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. په ټوله کې زه فکر کوم چې لا غیر راځي چې په دوحه کې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ یو لږ پړاو خبرې وشي او په نهایت کې دوحه موافقتنامه امضا شوه. یو ډول په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو اجماع رامنځته شوی او په ټوله کې د نړۍ ست دولتونه په یو ډول نه یو ډول د افغان سولې په بحث کې یا دخیل دي او یا هڅه کوي چې په دې کې یو ډول رول ولوبوي. یو ښه بدلون یا یو ښه پرمختګ چې زه فکر کوم راغلی، په خوا اکثر هغه هوادونو چې متضادې ګټې درلودې، افغانستان یې د پروکسی وار یا د نیابتي جګړې د دګر توګه کاراوه، ولی اوس د نیکه مرغه لږ تر لږه دغه هیوادونه د افغان سولې په تړاو په سیالۍ بوخت دي او هر لوری کوشش کوي چې د سولې په بحث کې ډېر اغیز او ډېر رول ولوبوي. مسکو له 2014 وروسته کې په دسمبر 2014 کې لمړنۍ غونډه د افغان سولې په تړاو راغوښته او بیا هم داسې دوه غونډې په 2019 کې راغوښتل شوې. اوس بیا روسی چارواکو تایید کړی چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او چین او خپله مسکو په علاوه پاکستان او د چین نور هیوادونه وربلل شوي دي او د افغان سولې په تړاو بحث کوي. زه فکر کوم دا کولای شي چې مرسته وکړي، دا کولای شي چې دا پروسه یو ډول تشریح کړي. په دې کې شک نشته چې امریکا او روسیا په ډېرو مواردو کې جدي اختلافات سره لري، ولې د افغان سولې بحث یو له هغو مواردو دی چې دوه لوري په دې کې کوشش کوي چې دا پروسه چټکه شي او په بیړه پرمخ لاړ
شي. جلالي صاحب، جلالي صاحب وبخښئ، جلالي صاحب، دې لپاره بلې غونډې ته، بلې غونډې نه پرته بل سوال، ولې افغانان خپل په افغانستان کې دننه غونډه نه کوي؟ چې مثلا که په ماسکو کې غونډه کوي، طبي خبره ده د ماسکو ځینې ګټې به په نظر کې نیسي، که په دوحه کې غونډه کوي د قطر ګټې به په نظر کې نیسي، که په ترکیه کې غونډه کوي د ترکیه غونډې ګټې به په نظر کې نیسي. ولې د افغانستان دننه د افغانستان حکومت او طالبان د نتیجې ته نه رسیږي؟ یو سیمه انتخاب کی او ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، ځینې سیمې د حکومت په لاس کې دي، ترمنځ حایل سیمې انتخاب کی او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب حل ته غونډه وکړي؟
د دې زو وروسته راځم چې ولې افغان نور لسی کولای چې په افغانستان کې دغه غونډه رامنځته کړي. ولې دا په نړیواله ډیپلوماسي کې یو اصل دی، ګڼ هیوادونه د خپل سافت پاور یا نرم ځواک او د خپل ډیپلوماتیک پرستیج د لوړولو لپاره هڅه کوي چې دغه منازعو کې د منځګړو رول ولوبوي، دغه منازعو د مذاکراتو وکړي. هغه قطر دی یا روسیا ده یا نور هیوادونه تر ډېره دې شک نشته چې دوی خپلې ګټې پکې داخلي دي، ولې تر هغې چې دوی ګټې د افغان سولې له بحث سره ویلي وي او دې کې جدي تناقض د ګټو موجود دی وي، زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او طبیعي ده چې هر هېواد به د خپلو ګټو لپاره دغه ځای غونډو.
د تناقض نو جلالي صاحب، د تناقض حکم هم څوک نشي کولی. فرندغه اوس هم د اسلام آباد او د نوې ډیلي ترمنځ د افغان سولې په ارتباط چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، هم نظر نه دي. دا دواړه د دوحې او د ریاض ترمنځ اختلافات شته، د ایران او د امریکا ترمنځ اختلاف شته. حکم باید څوک ونه کړي چې د خارجي هیوادونو د افغان سولې په برخه کې یو نظر سره لري؟
نه، ما دا ونه ویل چې دوی خپلو کې تناقض او د ګټو تکر نه لري. زما هدف دا و چې که دوی د افغان سولې په تړاو د ناستو قربتوب کوي، دا الزامن د دوی ګټې زموږ له ګټو سره په تکر کې نه دي، یا د سولې په بحث کې که دوی افغان سوله غواړي د خپل پرستیج او د خپل ډیپلوماتیک حیثیت د لوړوي لپاره، موږ کولی شو چې دا مشترکې ګټې وبولو. ما د افغانستان په تړاو خبره کوله. بله مسله دا ده چې افغانان ولې نشي کولای چې په افغانستان کې دننه دغه ډول ناست رامنځته کړي. متاسفانه زما په باور د دوهې موافقتنامې یو ښه چوکاټ رامنځته کړ او یو ډېر ښه فرصت یې برابر کړ افغان لوري ته چې موږ همیشه په باندې څلوېښت کلن بحران کې وایو چې بهرني درسونه دي او همیشه بهرنیان افغانان جنګوي. بالاخره موږ دې حالت ته راورسېدو چې خپل افغانان یو فرصت ترلاسه کړي او خپله د میز غاړو ته سره کښېني او د مسلې د حل په تړاو بحث وکړي. خو تر دې دمه متاسفانه موږ په دې کې پاتې راغلي یو چې خپله موږ خپله ستونزه حل کړو. په دوحه کې له سپتمبر راهیسې خبرې روانې دي، یوازې په پروسیجر باندې درې میاشتې خبرې وشوې او له هغې وروسته د خبرو سرنوشت ډېر واضح او ښکاره نه دی متاسفانه. همدا ډول په کابل کې افغان حکومت هم نه دی توانېدلی چې یو اجماع رامنځته کړي.
مننه جلالي صاحب. مننه. د دې افغانستان دننه د سولې په احتمال په برخه کې به د حاجي صاحب دین محمد نظر واخلو. حاجي صاحب، څنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزند که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته له دې وروسته مخته یوسو، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب محترم، بله او بخښه. حاجي صاحب محترم،
خبرو والا خلک،
بل او بخښه. حاجي صاحب محترم، بخښنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم. د څه چې کچرته په کابل کې غونډه جوړیږي نو طبي خبره ده طالبان به وایي چې په کابل کې د افغانستان حکومت حاکم دی او له غو سره مخالفت لرم ولې په کابل کې غونډه وکم. کچرته د افغانستان حکومت طالبان بلنه ورکوي چې د هلمند په یو ولسوالۍ کې چې د طالبانو په لاس کې د هلته غونډه وشي، حکومت به مخالفت کوي. ترمنځ یو ځای کچرته انتخاب کې هسې هم امریکا په نوې طرحه کې وړاندیز کړی دی چې ملګري ملتونه به لوی نقش لوبوي، مثلا د یوناما په منځګړیتوب ترمنځ یو ځای پیدا کې د خارجیانو له مداخلو به هم په امان وي او افغانان به په خپلو کې یو ممکن ډېر ژر یو پریکړې ته هم ورسي.
زه وایم چې دا خبره هم په یو وخت کې کېدای شي، دې باندې فکر وشي. خو اوس د نورو ملکونو کې مثلا یا په قطر کې خبره روانه وه، یا مثلا اوس په ترکیه کې کوي، یا شاید نور ملکونو دا تیاری ښودلی دی. دې ځینې کې دا مذاکره کېږي یا د حل لارې لټول کېږي. دویم دا نسبتا آسانه وي نسبت د هغې نه چې هلته د منځی جوړېږي او بیا به دواړو طرفونو دا قوه به څنګه چېږي، دا قوه چې به کوم کسان ته وکړي، کوم رقم قوه به هلته راځي چې هغه ورنه طرفان اطمینان ولري. او ملل متحد هم زما په ګمان هغه هم اوس به دغسې تیاری نیسي چې د هغې رول پکې، خو لکه یا په ترکیه کې یا په دوحه کې مخکې خو داسې وه چې صرف افغانانو داسې خبره کېده. اوس شاید امکان دی ولري چې ملل متحد د مسلې لاندې د هغوی دپاره د دې چې ځینې داسې ملکونه هم شته چې اوس لکه امریکا سره ایران نور چې خپل دغه لري مدیاد ملل مزد متحد په چوکاټ کې بیا کېدای شي دوی سره کښېني. نو دې لپاره اوس د اسانتیا د کار دپاره او دې لپاره دج وخت ډېر ونه نیسي. نو دغسې یو کار چې دا اوس روان دی همدې باندې چې توجه وشي. ښه ده.
او حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پرې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته، تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي او نسبي اعتماد هم شاید رامنځته نه شي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویل چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی وي، او مثلا دا خبرې چې شروع کېږي دواړه جانبه په اتفاق ولري. نو دوی داسې وي چې لکه که داسې اوربان نه وي داسې ورکم وي لکه هغه چې په یو اور دپاره شوی و، نو تقریبا اوربند خو نوم یې ورکم و. داسې که چېرته د دې کوم طرف په دې ملاحظه ولري، خو غرض خو دا ده چې دا جنګ بند شي. جنگ بند شي او یا بخي داسې ځای ته ورسېږي چې نور مینې تهېدل او د خلکو خوځېدل دا پکې نه وي. نو دغسې کار دپاره زه یقین لرم چې د هغو ملاحظات د طرفینو چې په نظر کښې ونیول شي. او موږ خو د خلیدانو نه همداسې واورېدل چې هغوی په دې کښې به دا غټ ملکونه وه لکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي. دوی به په دې خبره کښې د دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکوي.
مننه حاجي صاحب. د اوربند په ارتباط به د مومن صاحب نظر واخلو. عزیز مومن، تاسو څه فکر کوئ د اوربند څومره امکانات شته؟
زما هم همدا نظر ده چې د اعتماد او د اطمینان او تفاهم دغه پروسه باید نورم هم چټک سي او تر هغو پورې چې دغه بهیر د تفاهم او د اعتماد سازۍ او یو څه داسې عملي ګامونه چې هغه په دې دلالت وکړي چې دغه بهیر سره نږدې سوی ده، نو دغه مابین کښې واخیستل شي. لکه د طالبان وایي چې د موږه 10,000 زندانیان اوس هم د کابل رژیم په زندانونو کښې پراته دي، او د دوحي تړون خبره دا وه چې مخکې له دې نه چې بین الافغاني خبرې شروع کېږي دا 10,000 بندیان باید آزاد شي. نو زه داسې فکر کوم که دغسې څه ګامونه واخیستل شي یا دې ته نږدې څه ګامونه واخیستل شي که اوربند نه وي دغه جنګ د کچې د ډېرې ټیټېده او د فضا د ارامي په اړه باندې ډېر کومک کولی شي په دې رابطه.
یعنی طالبان دا وایي چې د 2,000 نور زندانیان خوشي شي او له هغه وروسته ممکن ده چې اوربند وشي، لیکن په دې برخه کې به د افغانستان حکومت څرنګه اعتماد کوي؟ ځکه چې مخکې هم داسې ویل کېدل سي کله افغان لوري دواړه په دوحه کې د امریکا د تړون نه وروسته په خپلو کښې سره کښېني، ممکن په یوه هفته کښې اوربند وشي، خو هغسې ونه شو.
نو طالبان اوس هم وایي چې دغه کوم کال چې تیر شو یا را روان ده په دې کښې دوی هغه کوم د جنګ شدت چې به پخوا دوی په مخ باندې به وو او حملې به وي، غټې غټې لوی حملې به وي، د ولایتونو د مراکزو د نیولو هڅه به کېدله، حتی دغه په سرلنیو عملیاتو د اعلان خبره به کېدله. نو هغه تر اوسه پورې دغه نه په تېر کال په اوږدو کښې دا کار وسو او نه اوس د دې کومه اراده د طالبانو له دریځونو نه داسې ښکاري چې تر څو دغه د تفاهم او د خبرو دغه بهیر که پټ شي او که تیز وي روان وي، نو دوی دغه شي ته ژمن دي چې یعنې دغه اوس که موږ تاسې سترګې پرې پټې نه کړو او واقعیتونو ته وګورو، نو اوس هم عملا په افغانستان کښې د جګړې هغه شدت لکه د تېرو کلونو په نسبت سي وو چې په هر ولایت کښې به لویې لویې حملې وي، چاودنې به وي، موټر بمونو چاودنې به وي، نورې حملې به وي، هغه نه دي سوي. نو د ما فکر باندې که دغه طالبان یې کومه هغه بولي مهم بولي اړتیا یې بولي د بندیانو خلاصون، که په دې برخه کښې هم یو څه اقدام وشي، نو فکر کوم دغه د جنګ کچه به نوره هم ټیټه شي او دغه د ورکم دغه مسله به عملا خلک وویني.
مننه مومن صاحب. جلالي صاحب، ستاسو په باور د اوربند امکانات څومره شته چې په افغانستان کې ژر تر ژر افغانان یو اوربند ته ورسي؟ ځکه چې د سولې خبرې خو داسې دي چې احتمالات دي او دا ممکن خدای مکړه ډېر وخت ونیسي دا د سولې خبرې، دواړه لوري په مختلفو موضوعاتو باندې چې تر څو پورې موافقې ته رسي ممکن ډېر وخت وغواړي.
زه د مېلمنو سره موافق یم. مهمه دا ده چې حسن نیت څرګند شي او د دواړو لورو تر منځ یو ډول باور جوړونه وشي. تاسې وګورئ، سره له دې چې د دوحې موافقتنامه لاسلیک شوه او هلته د 5,000 طالب زندانیانو 1,000 تنه د افغان حکومت د زندانیانو د خلاصون خبره شوې وه، دا ټول زندانیان خوشې شول، خو دا د مسلې 5-6 میاشتې وخت ونیول او دا وخت په دې ځایې شه. بالاخره د هغې وروسته چې دا کله بین الافغاني خبرې هم پیل شوې، که سیاسي ادبیات وګورو خصوصا د ځینو خاصو لوړپوړیو دولتي مشرانو، کله چې دغه سیاسي ادبیات سړی اوري اصل تصور نه کوي چې د دغه حکومت او د یو مخالف لوري تر منځ په یو بل هېواد کښې د سولې خبرې روانې وي. یعنې تر دې اندازې پورې الفاظ او ادبیات او د مقابل لوري یادول توغ او سپور دي چې اصلا تصور نه کېږي د سولې د خبرو.
خیر، جلالي صاحب، د خبرو په برخه کې، جلالي صاحب محترم، د خبرو په برخه کې دواړه لوري زیاتی کوي، هم د افغانستان د حکومت دننه ځینې کسان او هم طالبان. مثلا حتی دغه اوس د افغانستان حکومت ته د کابل اداره ویل عینن لکه د ډاکټر نجیب حکومت ته چې به د کابل اداره ویل، اما بل لور ته مثلا د مصالحې د عالی شورا مرستیال دغه اوس لما تاسو سره په دغه بحث کې شته او ګډون یې کړی دی، د ده خبرې څومره نرمې دي؟ د حاجي صاحب دین محمد
او او لهن ډیر مسالمت عامل ده، ولی هغه څوک چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دی هغه څوک
جلالی صاحب مننه را بشم د دین محمد صاحب نظر به وخت مننه جلالی صاحب مننه حاجی صاحب محترم په دې شک نشته چې دا څنګه جلالی صاحب ویل چې الفاظ د شان باید نرم شي، لیکن دغه واک د سولې د مصالحې عالی شورا ته سپارل شوی دی، تاسو تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې دي او یا تاسو د شورا لخوا کومې خبرې شوې دي، په دې کې تاسو داسې څه خپل احساس کړی دي چې هغه د سولې د خبرو په ارتباط په ټکر کې وي او دا الفاظ یو څه زشت؟
موږ خو وخت په وخت باندې خپل نظام ته ادارې ته دا خبره کړې ده چې اوس دغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات باید به د سولې وګرځېږي او د سولې په دغه طرز کې داسې خبرې وشي چې هغه د اعتماد فضا را وړاندې کړي او بل سره رانږدې کړي. دا خبره موږ بیا بیا کړې ده، خو تاسو پوهېږئ چې په دې طرف کې کله کله احساس او بل او بل هم داسې دغه تخپله جوړ کړي چې بل څوک پرې خبر نه وي. خو کله هم چې موږ خبر شوي یو نو د هغې مخالفت کړی، حتی کله کله مخه نیولې ده، ځکه چې د سولې لپاره د سولې فضا برابرې بل پکار دي او یو اعتماد فضا برابره چې هلته برابرېږي چې طرفین یو بل باندې دا یقین وي چې رښتیا دا سوله غواړي، او د سولې د غوښتو لپاره دا پکار ده چې هغه مخالف لورن او په دې کې خوند کړي چې په عزت باندې او په درنښت باندې یاد شي نسبت د دې نه چې هغه په بدو الفاظو په دغه یاد شي. ځکه موږ او د طالبان او ټول د افغانستان خلک سره چې ورونه یو بل اخره بیا به تر کېنو، بیا به مجلس کې به خبرې مشکلات د خبرې د لارې حل کوو، نو بیا څه فائدہ کوي چې اوس ترخی کو سره خوب کو وي نو سره ټول کو بل اخره بیا به مجبور یو، ځکه پښتانه وایي چې سن مړیو کې دا به خبرې کوي. نو په دې وجه باندې موږ وایو چې موږ د خپل حکومت نن دا غوښتنه کوو، د طالبانو نن دا غوښتنه کوو چې څه خبره دا ده چې څومره فضا د اعتماد راتلی شي، څومره موږ خپل د دغه ولسونو نه دا دردونه کمولی شو، ځکه ولس ډېر په تکلیف کې دی، که پار نیت پار اراده د هر چا وي ولس ته ډېر زیات تکلیف دی، دا تکلیف کمولی شو. دا زموږ یو انساني او اخلاقي وظیفه هم جوړېږي چې په دې برخه کې کوشش وکړو او بالاخره داسې یو فضا جوړ کړو، دغه خپل الفاظ خپلې خبرې د سولې طرف ته بوځو چې ولس هم باندې یقین وکړي او طرفین هم یو بل باندې به یقین داسي چې دا رښتیا چې د سولې فضا برابره شوې ده سولې غواړي.
حاجي صاحب محترم، د اعتماد موضوع تاسو یاد کړه، د اعتماد د فضا د جوړېدو له خاطره په کابل کې د افغانستان د مصالحه عالی شورا او د افغانستان حکومت کوم ګامونه نور باید واخلي؟ یو خو تاسو الفاظو ته اشاره وکړه، نور باید څه وشي؟
یاره ځوان چې د خبره دا ده چې دغه د افغاني مذاکراتو ته یا د خبرې چې کوو موږ په دې باندې وپوهېږو چې دا خبره د افغانستان د خلکو هر چا خبره محترمه ده او غږ باید واورېدل شي، خبره باید واورېدل شي. دا خبره ډېره مهمه ده چې موږ د افغانستان خلکو ته په مجموع کې دا اطمینان ورکو چې تاسې غږ، تاسې خبره، ستاسې رایه دلته قابل احترام ده. په هغه صورت کې به بیا دوی بل خوا نور خوا نه لټوي. نو دې لپاره دا د افغانستان د حکومت وظیفه هم جوړېږي، د طالبانو وظیفه هم جوړېږي او د نورو افغانانو د ټولو جوړېږي چې یو د بل خبره واورو، یو د بل خبرې ته دغسې یو د اعتماد فضا زیاته په دې باندې کېږي چې خبره چې د ما مخالف ورور کوي هغه خبرې ته زه عقلا غوږ کېدم او بیا چې غوږ کېدم او بیا هغه چې هغه د اورېدو ده، هغه چې دغه ده، هغه واورم او هغه باندې عمل وکړم او کوم چې هغه په غلطي کې دی، په هغې باندې په تفاهم باندې سره ټول کړو.
بله مننه حاجي صاحب. مومن صاحب، ستاسو په باور د طالبانو له لوري باید کوم ګامونه واخیستل شي چې د اعتماد فضا رامنځته شي؟
هم دا ضرور ده د صلح، د خبرو، د تفاهم، د بهیر ترڅنګ لکه په جنگي برخه کې چې د جنگ شدت په کموالي باندې ټینګار کیږي، دغه رنګ باید دغه د اصلاحاتو همدارنګ دغه د نسبتونو دا په دغه یا د نورو جریانونو سی یو بل اخیستل کیږي. په دې کې هم باید داسې الفاظ او داسې اصطلاحات وکارول شي چې هغه مقابل جهت په دې باندې پوه شي په دا بل جهت کې څه ناڅه د سولې او د مذاکراتو اثر او اغیز په کې کار کیږي. نو د ما فکر په تبلیغاتي میدان کې هم دغه مهم عنصر کېدای شي چې مثلا که طالبان کوم نشرات لري یا د کابل اداره لري
مومنصب محترم، همدغه باندې د افغانستان حکومت سخت اعتراض لري چې د کابل اداره ورته ویل کیږي، ځکه په سیاسي لحاظ باندې دا یو ډول توهینامیزه کلمه ده. فکر نه کوي چې حتی له همدغسې وړو خبرو باید دواړه لوري ډډه وکړي؟
بله، خو هغوی هم اسلامي امارت نه وایي مقابل لوري ته. امریکا چې له طالبانو سره کوم تړون لاسلیک په هغه کې د دغه شي ځکه راغلی چې طالبان چې ځان اسلامي امارت وایي، په دومره اهمیت هم دوی نه دي قایل. د
خیر، خو امریکا هم دې ته اعتراف نه دی کړی چې اسلامي امارت یې په قوس کې لیکلی دی.
هم په قوس کې نو، خو یعنی دا هم یو نوع احترام ده د دوی دا خبرې ته.
نو
دوی ځان ته نسبت کوي او دوی خوشی دی صرف کله طالب ها وای، کله طالب وای، کله جنگلی ډله وای، کله تروریستاني.
هم دا خبره ده چې دغه الفاظ باید سره ورک شي. بله بله
بالکل. پرون وړ مورس اجي صاحب دې شاهد ده، یعنی د خبرې چې موږ واورېدلې دي موږ هم یعنی عمر چې اجي صاحب ته دې اعلی اجر ورکړي. نو هلته دې تلین غونډه وه، نو په هغه کې د همدغه رژیم کوم استازو د لوړې کچې خلک مرستیالي وو، د نور مهم ګوندونه وو، د هغوی څه کوم الفاظ وکارول، کوم د جنگ اعلانونه یې وکړل او کوم هغه شاخدار خبرې یې وکړلې او جنگ ته د جنگ ورته نوره لمنو واله. حاجي صاحب چې خپل جوک سو ما تعقیباو د بهیر، نو دو دا خبره وکړه چې په دغه شیانو باندې صلح ته موږ او تاسې ګټه نسو کولی، باید دغه د
بس په همدې هیله مومن صاحب مننه چې وخت نوره اجازه نه راکوي. له تاسو مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. له جلالي صاحب څخه هم مننه کوم، له حاجي صاحب دین محمد څخه هم، او له اوریدونکو څخه هم. سټوډیو باید خالي کړم چې نور همکاران راځي خپرونې ته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
Thank you.